دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12:30 بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري ساعت کې مزفر امیر ساحل او ملیحه میرزاده هرکلی کوو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه ویان دا ملیحه میرزاده.
السلام علیکم تټول اول پام وکړی د خبرونو سټکو ته. د خیبر پښتونخوا حکومت پښتون ژغورنې غورځنګ نخواست کړي چې خبرو اترو ته دې ورسره کینی. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي نگران حکومت به تر سلا مشورو وروسته جوړیږي او انتخابات به په خپل وخت کیږي. او رپورټونه وایي د ملګرو ملتونو سارونکي به د شام د مبینه کیمیاوي برید معلومولو په لړ کې د ښکار شوو کسانو جسدونه راباسي. تفصیل: د خیبر پښتونخوا حکومت وای پښتون ژغورنې غورځنګ ته د دوی له یوې جرګې سره خبرو اترو ته د کیناستو خواست کړي. پرون د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک مشران دې له دوی سره خبرې اترې وکړي.
ما خو صرف یو جرګه جوړه ده، هغې جرګې ما اتدار ریکویسټ کړی جرګې سره دې زر نظر خبرې وکړي، تاکہ چې دا کم مسله جوړه ده او چې کومې دې خبرې دې ډیمانډ دي چې هغې باندې مخکې قدم واغوستی شي.
خود پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ خالی وزیر پرون مشال ریډیو ته ویل چې له حکومت سره خبرو اترو ته تیار دي، خو باید چې د دوی د ملګرو نیول کېدل او خلاف یې پروپاګاندا بند کړل شي. پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې لري چې د وزیرستان د وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود وژونکو ته د سزا ورکړل شي، قبایلي سیمې د لماینونو پاکې کړل شي، د ماورای عدالت وژنو او لادرکه کسانو په اړه یو تحقیقاتي کمیشن جوړ کړل شي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی نگران حکومت جوړېدل یو آئینی شرط دی چې د اپوزیشن تر سلا مشورو وروسته به جوړېږي. پرون له پاکستان ټلویزیون سره په مرکه کې عباسی ډاډ ورکړ چې پارلماني انتخابات به په خپل وخت کېږي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجو هم ویلي داسې کومه وجه نه ویني چې انتخابات به وځنډېږي. پرون په کوټه پریس کلب کې نوموړي خبریالانو ته ویل
دوای هیڅ داسې وجه نشته چې انتخابات بنه کیږي. موږ خدای نه خواسته د جنگ لوري ته خو نه یو روان. په هیواد کې داسې بیړنۍ حالت هم نشته. زما په نظر انتخابات باید په هر صورت وشي.
ټاکل شوی په پاکستان کې عام انتخابات تر روان کال په جولای کې وشي. جماعت اسلامی له پاکستان تحریک انصاف نه د بیلیدو رسمي اعلان کړی. جماعت اسلامی په خیبر پښتونخوا کې له پاکستان تحریک انصاف سره په ائتلافي حکومت کې شامل ګوند وو. د اعلان پرون د پېښور په وزیر اعلی هاوس کې د یوې ګاډي خبري غونډې پر مهال وشو. له جماعت اسلامی سره تعلق لرونکي د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله ویل چې له پاکستان تحریک انصاف سره سیاسي اتحاد ختموي. وزیر اعلی پرویز خټک خبریالانو ته ویل د دواړو ګوندونو ترمنځ اختلافات نه وو او ډېر ښه وخت یې تیر کړی دی. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د پاکستان قومي اسمبلی د قائد اعظم پوهنتون د فزیکس د څانګې نوم بدلولو قرارداد منظور کړی. پرون د مسلم لیگ نون غړي محمد صفدر لخوا قومي اسمبلی ته په وړاندې شوي قرارداد کې غوښتنه شوې وه چې د طبیعتو د څانګې نوم د ډاکټر عبدالسلام پر ځای په ابوالفتح عبدالرحمن منصور خزینی باندې بدل کړل شي. د قرارداد له مخې فزیکس پوه خزینی د طبیعتو په میدان کې ډېر کارونه کړي دي چې نورو هیوادونو ترې هم فائده پورته کړي. مخکې په 2018 کال کې پخواني وزیر اعظم نواز شریف د دغه څانګې نوم د نوبل انعام ګټونکي فزیکس پوه ډاکټر عبدالسلام په نوم ایښی و. افغان چارواکي وایي د مشکوکو وسلوالو هغه اوه کسیزه ډلې نیولې چې په کابل کې د حملو پلان جوړ کړی و. د ملي امنیت عمومي ریاست تیر مازیګر ویل د کسانو په دولتي ودانو او روغتونونو د حملو پلان لرلو. رویټرز خبري اجانس وایي تورن شوو کسانو د پلټنو په وخت اعتراف کړی دی چې د کورنۍ او چارو وزارت په زړې ودانۍ او د غازی امان الله خان په نوم یې د ملي امنیت پر روغتون د حملو تیاری کوله. په هغه هسپتال کې د افغان ملي ځواکونو د سرتیرو علاج کیږي. رسنۍ خبر ورکوي چې د کیمیایي وسلو سارون کې به په یو بې مثاله ګام پورته کولو سره د شام په دوما خارګوټي کې 13 میاشت مبینه کیمیایي برید تصدیقولو په لړ کې د ځینو ښکار شوو کسانو له قبرونو واپس جسدونه راباسي. د کیمیایي وسلو د مخنیوي ادارې مشر احمد اومزوم سو پرون فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته وویل چې د ادارې د حقایقو معلومولو میشن د اپریل 28 باندې د دمشق شمال شرقي سیمې ته د تلو اجازت حاصلولو پس وار له مخه تر سلو زیاتې ماحولیاتي نمونې ترلاسه کړي دي. ای اف پی خبري ایجنسۍ دغه خبر تصدیق کړی دی. دوما ته د ډلې میشن د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل تر هغې وروسته لیږلې چې د اپریل 8 برید په لړ کې د ځینو ښکار شوو کسانو یېرونکي انځورونه او ویډیوګانې خپرې شوې. د ارمینیا د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان د روس، امریکا، ګرجستان او اروپای ټولنې له سفیرانو سره لیدلی او ورته معلومات ورکړي چې د هیواد سیاسي بحران د حل لارې لپاره کار کوي. پرون په فیسبوک پاڼه نوموړي په بیان کې وویل چې د کورنی بحران حل کولو په لړ کې د شو موافقو په اړه دغه سفیران خبر کړل. نوموړي وویل د دې سربیره د دوه اړخیزو تعلقاتو په نورو موضوعګانو هم خبرې وشوې. د مئی په درېیمه پاشینیان د خپل ګوند او د متحد اپوزیشن ګوندونو لخوا په دویم وار په رسمي توګه د وزیر اعظم لپاره ونومول شو. روس تا واکمن ګوند ریپبلیکن پارټي هم ورته باور ورکړ چې دغه ملاتړ به کوي. د وزیر اعظم د دندې لپاره پاشینیان تر اوسه یوازینی نوماندي د دغه چوکۍ په اړه به د مئی پر اتمه په پارلمان کې رایې چول کیږي. د چک جمهوریت ولسمشر ویلي د هیواد د پوځي استخباراتو ادارې یو رپورټ څرګندوي چې په برتانیا کې پخوانی روسی جاسوس ته د اعصابو فلجونکو ورکړل شو زهرو یو قسم یې تیر کال په هیواد کې په وړو کې مقدار کې جوړ، آزمویل او ځای کړل شوي ول. د مئی په درېیمه میلوش زیمان ویل چې د چک جمهوریت د بارنو استخباراتو د مخنیوي ادارې یو بل رپورټ له مخې ځای کړل شوي اعصاب فلجونکي زهر نووي چوک نه بلکې اے 213 نومي کې خو ویل چې دا مواد هم د نووي چوک په شان وي. نوویچوک هغه زهر وو چې پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او دا غلور یولیا ته ورکړل شوی وو. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې د هیواد یې د فوټبال نړیوالو لوبو لپاره تیاری سرته رسولې دي. دغه لوبې راتلونکي میاشت روس په 11 ښارونو کې کېدونکې دي. د فوټبال لوبې نړیوال اسوسییشن یا د فیفا له صدر جیانی انفنتینو سره په سوچي ښار کې د ملاقات پس پوتین وویل چې روس دغه ټورنمنټ ته تیار دی او یوازې یو څه اخیری کار پاتې دی. هغه هیله وښودله چې د روس لوبډله به ښه کارکردګي وښایي. دا د مشال ریډیو خبرونه. اوستا کرنسو بای د اسلام آباد سکای ایکسچینج د کرنسو د نرخونو لمخي یو امریکایي ډالر په 1.3 روپے دیش پیسې اخستل کیږي او په 1.3 روپے شپېته پیسې باندې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپے 25 پیسې او 1.75 روپے، یو یورو په 1.25 روپے 40 پیسې او 1.35 روپے 40 پیسې، یو سعودي ریال په 1.5 روپے 50 پیسې او 1.5 روپے 70 پیسې، د متحده عرب اماراتو یو درهم په 2.5 روپے 55 پیسې او 2.5 روپے 50 70 پیسې، او یو افغانۍ په 1 روپے 40 پیسې او 1 روپے په 60 پیسې باندې خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمه وای سباله به په پیښور او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو کې د باران امکان دی. په پیښور کې به د تودوخې درجه زیات نه زیات 2.0 او کم نه کم 21، په بنو کې به 15.0 او کم نه کم 24، او په کوټه کې به زیات نه زیات 1.0 او کم نه کم 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ، زموږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اورئ. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پر پختون تحفظ غورځنګ غږ کړی چې د جرګې سره د خبرې وکړي. د بلوچستان نیشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجو ټینګار کړی چې انتخابات باید پر خپل وخت وشي. جماعت اسلامي د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا له حکومت د بیلیدو اعلان کړی دی. د شمالي وزیرستان سوداګران غوښتنه کوي چې حکومت دې ورته پر غلام خان بردر اسانتیاوې ورکړي.
په حسین باندې پښتون دي او په ویلر باندې پښتون دي کنا د دغه رښتې دي او ازو د تاګ رو تاګ چدای دا ډیر ضروری دی.
پاکستان یو هندۍ بندي خوش کړی او لنوي دیلی هم د ورته اقدام غوښتنه کړي. شنون کې وایي دا ډیره لویه مسأله ده.
دا یو ډیر لویه مسأله ده او دا د تیرو ډیرو کلونو نه پسې کیږي.
په پښتني ټولنه کې د پیزوان پر کلتوري ارزښت رپورت لګو. مشال رادیو سروس د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د پختون ژغورنې غورځنګ پر مشرانو غږ کړی چې د جرګې سره خبرو ته دوام ورکړي چې مسئلې هواری شي. خټک پرون ویل دی خپله هم د غورځنګ له مشرتابه سره خبرې کوي او هڅه کوي چې یو حل لار پیدا کړي. د پختون تحفظ تحریک مشران وایي د گورنر په مشرۍ جوړې جرګې ورسره څو ځل لیدلي خو ملاقاتونو تر اوسه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. اسرارالم مومند تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ ته یې خواست کړی چې د خیبر پختونخوا د گورنر په مشرۍ جوړې جرګې سره خبرو ته کښېني. د غورځنګ مشران بیا وایي جرګې د فریقیانو او دښمنانو ترمنځ کیږي او د یوې ټولنې د مساوي اولس لپاره آئین وي. د دوی په خبره حکومت چې پښتون تحفظ غورځنګ ته جرګه ورلیږي نو مانا دا چې پښتانه فریق بولي. خو د دې غورځنګ یو مشر علي وزیر وایي د دې باوجود دوی خبرو ته چمتو دي، خو حکومت دې د دوی د ملګرو نیول او پر ضد یې د پروپاګنډې چلول بند کړي. علي وزیر دا تور اهم لګوو چې کوم کسان له دوی سره جرګه کوي نو هم په هغو کې ځینې بیا د دوی پر ضد جلسې کوي.
دوی چې د جرګه راوستې وه جرګه یې په دې شي نه وه راوستې، جرګه یې په دې شي راوستې وه چې یاره کوم فریق چې غلطي وکړي هغه ته به مونږ ګرم وایو او چې کوم فریق په حق باندې وي هغه بل سره به مونږ ودرېږو. مونږ یې ووهلو، وایې ټکولو، لاسونه او پښې یې را مات کړل، په ګټونو په دې شیانو باندې وو. بل وارث افرید ده ورته وایه چې وارث خان افریدی تا خود جرګې کې را لیږلی وو، چې په جرګې کې در لیږلی وو. هغه دویمه شپه په چې په خیبر ایجنسی کې جلسه وکړه او په جلسه کې وویل چې دغه غداران دي پی ټی ایم وال، نو یو طرف ته سلیسی ته را لیږي او بل طرف ته الزامات لګوي. نو داسې جرګې داسې کېږي، داسې جرګې کېږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یاد مشر وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف یو غړي ورمه ورځ دوی ته وویل چې د ګوند مشر عمران خان یې غواړي چې په خپل استوګنځي بنګال کې له دوی سره مذاکرات وکړي. خو نوموړی وایي د کراچۍ جلسې وروسته به بیا پر دې غور کوي. دا براسال کې دا چې هم پرون د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پروت خټک مشال ایډو ته ویل چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ته خواست کړي چې له جرګې سره خبرو ته کینی.
ما خو صرف یو جرګه جوړه ده، هغه جرګې ما تداره پیش کړي، جرګې سره د زر نظر خبرې وکړي تاکہ چې دا کوم مسله جوړه ده او چې کومې دې خبرې دې ډیمانډ دي چې هغه باندې مخکې قدم واغستې.
یاد بیچ د اپریل پر څلرشتمه د پیښور کور کمانډر جنرال نذیر احمد بٹ د پښتنو له پخوانیو افسرانو، پوهانو او خبریالانو سره په ملاقات کې وویل چې د پښتنو ژغورنې غورځنګ غوښتنې جایزې دي او د مذاکراتو لپاره ورسره د خیبر پښتونخوا د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ کمیټې خبرې کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ له حکومت غوښتي چې د وزیرستاني ځوان نقیب مسجد وژونکو ته دې سزا ورکړل شي، قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي، د ورکو کسانو معلومولو او ماورای عدالت وژنو په اړه د حقایقو معلومولو لپاره دې کمیشن جوړ کړل شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر ویلي پارلماني انتخابات باید په هر صورت وشي. دا خبره میر حاصل بزنجو تیر ماښام په کوټه کې خبریالانو ته وکړه. ټاکل شوی چې په جولای کې په پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلۍ انتخابات وشي، خو په اړه یې ځینې شکونه پیدا شوي دي. البته وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون شپه له سرکاري ټلویزیون سره په مرکه کې پر خپل وخت د ټاکنو کېدو ډاډ ورکړ.
د بلوچستان د نېشنل ګوند مشر او د بندرونو وزیر میر حاصل بزنجو ویلي داسې هیڅ وجه نه ویني چې له کبله یې پارلماني انتخابات پر خپل وخت ونه شي. نوموړي تېر ماښام د کوټې په پریس کلب کې خبریالانو ته وویل پارلماني انتخابات باید په هر صورت وشي. دی وایي هیڅ داسې وجه نشته چې انتخابات به نه کیږي. موږ خدای نه خواسته د جنگ لوري ته خو نه یو روان. په هیواد کې داسې بیړنۍ حالت هم نشته. زما په نظر انتخابات باید په هر صورت وشي. د ټاکنو نه کېدل زموږ د هیواد لپاره بده ده. بزنجو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې په پاکستان کې د انتخاباتو د نه کېدو په اړه نظرونه راغلي دي، خو بیګا وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل چې ټاکنې به پر خپل وخت کیږي. له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې نوموړي زیاته کړه چې نگران حکومت به له اپوزیشن سره په سلا جوړوي ځکه چې دا یو آئینی شرط دی. د بلوچستان ملتپاله ګوند مشر میر حاصل بزنجو زیاته کړه چې ګوند یې له نورو هغو سره په انتخاباتو کې اتحاد ته هم تیار دی. هلته د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم نن د کوټې په سفر دی او ټاکل شوی چې مازیګر یوې جلسې ته وینا وکړي.
پرون جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا له ائتلافي حکومت بیل شو. دا کار پر داسې وخت شوی چې د صوبایي حکومت مودې پوره کېدو ته شاوخوا 15 ورځې وخت پاتې دی. جماعت اسلامي او پاکستان تحریک انصاف تر شاوخوا 15 کلونو پورې په حکومت کې یو ځای ول، خو اوس وایي ځکه یې له ائتلافه د وتلو پرېکړه وکړه چې د متحده مجلس عمل له پلیټفارمه انتخاباتي کمپین پیل کړي. اسرار العالم مومند رپورټ جوړ کړی.
پا
پرون په پیښور وزیر الله هاوس کې د غړي خبري غونډې پر مهال جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا له حکومت ته د وتو اعلان وکړ. د غړي خبري غونډې ته د خیبر پختونخوا وزیر الله او د جماعت اسلامي مشرانو ویناوي وکړې. پر دې موقع د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وویل چې دوی او جماعت اسلامي په خوشحالۍ او مثبته طریقه له یو بل څخه جدا کیږي. له خبري غونډې وروسته پرویز خټک مشال ډوته وویل چې ګوند یې له جماعت اسلامي سره هیڅ اختلافات نه لري او دا یوازې سیاسي لارې بیلول دي.
ڈیر اعتماد والے حکومت ہو چونکہ مونگا تحریک انصاف دے جماعت اسلامی مخ کے فیوچر اتحاد رانے لو مونگ صوبے کے ہو تیار ہو چونکہ ٹول پاکستان مسئلہ ہوا پارٹی ٹول پاکستان کے اگریمنٹ ہو پٹول پاکستان لیول ہونے سے مونگ ہر وقت تیار ہو جماعت اسلامی سر صوبے پہلے ہو مونگ ڈیر خو وقت تیر کڑے آئی مونگ سر ڈیر ہمت کڑے ڈیر محنت کڑے زائی تخراج تحسین پیش کو
همدار سرګندونی یادې غړي خبري غونډې ته د جماعت اسلامي پارلماني مشر او د صوبې سینیئر وزیر عنایت الله اهم وکړي او ویل چې ځکه له حکومت وزي چې غواړي د نوي جوړ کړل شوي سیاسي اتحاد او متحده مجلس عمل تر سوري لاندې د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاری ونیسي. خو نوموړي له خبري غونډې وروسته مشر ډوته ویل چې په بجټ کې به د دوی ګوند د حکومت ملاتړ کوي او کچیر مخالف گندونه د وزیر اعلی پرویز خټک خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړي نو دوی به له پرویز خټک سره ودرېږي. عنایت الله زیاته کړه چې له تریک انصاف سره په ګډ حکومت کې یې د صوبې ولس لپاره ډېر کارونه کړي.
موږ دوی سره یو چارټر ساين کړو یو ولس نوکاتي لکه موږ ګینز کړي دي لکه موږ د نصاب حواله سره په کتابونو کې بدلون شوی دی په قرآن ناظره او ترجمه نافذ شوی ده بلدیاتی الیکشن او د بلدیاتی الیکشن قانون جوړ شوی دی په بونیر کې په چترال کې یونیورسٹی جوړی شوې په لوور دری میډیکل کالج دی په اپر دری کې انجینئرنګ یونیورسٹی ده نو دا هغه بنیادی لکه څنګه خپل چارٹر او د خپل ایم او یو مطابق کم اچیومنٹس دي چې هغه موږ دې ګمنټ کې کړی دي.
د براسال کې د جمهوریت اسلامي په ګډون د پاکستان 15 مذهبي ګوندونو خپل پخوانی سیاسي اتحاد او متحده مجلس عمل د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ بیا بحال کړ. دغه اتحاد په 2002 کال کې چې هغه مهال په کې شپږ مذهبي ګوندونه شامل وو په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې په واک کې اهم پاتې شوی وو. که څه هم د ترک انصاف او جماعت اسلامي یادو مشرانو ویلي چې د دوی له یو بل سره هیڅ قسمه اختلافات نشته خو په دې وروستیو کې څو وارې د جماعت اسلامي ځنو غړو له مشالو سره په خبرو کې په تحریک انصاف نیوکې کړي. اپوزیشن ګوندونو اهم بیا پرون مشالو ته ویل چې د خبرو پښتونخوا یاد ګډ حکومت د صوبې اولس لپاره د تعلیم په ګډون نورو څانګو کې ډېر کارونه نه دي کړي. د خبرو پښتونخوا په اسمبلی کې د جماعت اسلامي اووه څوکۍ وي او درې وزارتونه یې درلودل.
په پاکستان کې د جمهوریت د ودې لپاره کارکونکو نه حکومتي انسټیټیوټ ته هغه هیواد د سیاسي ګوندونو په انتخاباتي منشورونو کې د ځوانانو د موضوعاتو ورشاملولو غږ کړی دی. پلډاټ پرون مازیګر په دې موخه په اسلام آباد کې د سیاستوالانو او ځوانانو د استازو یو غونډه کړې چې پکې په سیاست کې د ځوانانو پر کردار او د هغوی پر ستونزو هواري باندې خبرې وشوې.
په پاکستان کې د قانون جوړونې او شفافیت یو انسټیټیوټ پلډاټ د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی په مرسته غونډه کړې چې پکې د هغه هیواد په ټاکنو کې د ځوانانو پر کردار او د هغوی د ستونزو د هواري پر اقداماتو باس شوی. دا غونډه تیر مازیګر په اسلام آباد کې شوې چې ورته د یو شمیر ګوندونو سیاستوالان او ځوانان ورغلي ول. د جمعیت علماء اسلام فیل خو د قامی اسمبلی غړی شاهده اختر علی هم د پلډاټ غونډې ته ورغلی و. نوموړي بیګا مشال راډیو ته ویل ګوندې د نجونو او هلکانو د روزنې لپاره یو جوړښت لري.
کوم د جنکو او د لکانو دواړو د پاره دي. موږ بلا تفریق دواړو ته موقع ورکو او د دې کې زمو باقاعده یو تنظیم دی جمعیت طلبا اسلام په نوم چې هغه کې زمو د ځوانان چې دي هغه په دې کې حصہ اخلي. دا هغه د پاره چې کوم موږ منشوري خې دي نو هغه کې ساولنه د پرامن جدوجہد دی. دویم دا هغه د پاره د علماء حق عادت باندې چې کوم نن سبا باطل نظریات دي نو دا هغه د مخنیوي د پاره مختلف مکاتب فکر چې کوم دي علماء کرام
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنټر عثمان خان کاکړ وایي د دوی د ګوند په منشور کې ویل شوی چې دا د دولت ذمہواري ده چې ځوانانو ته د تعلیم او روزګار اسانتیاوي او موقع ورکړي. خدای زیاتوي چې ځوانان ته هم پکار دي چې په سیاست کې فعاله ونډه ولري.
مختلف شعبوں کی مواقع محنت کی دولت شعور د
پاکستان د تیر کال سرشمیرنې ارقام ښیي چې د هغه هیواد د آبادۍ زیاتره برخه ځوانان جوړوي. په پاکستان کې د جمهوریت د ودې لپاره د کارکوونکو انسټیټیوټ پیلډاټ په پرونی غونډه کې د سګنیو انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو په منشورونو کې د ځوانانو اړوند موضوعاتو پر شاملولو ټینګار وشو. د دې ادارې مشر احمد بلال محبوب په پرانیستون کې وینا کې وویل د پاکستان د رای ورکوونکو شپږ څلوېښت فیصده برخه له ځوانانو جوړه ده، نو ځکه هغوی ته په سیاسي بهیر کې زیاته ونډه ورکول اړین دي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې پارلماني انتخابات په جولای کې وشي.
عوامی نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک پر ضد د عدم اعتماد د ووټ لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. په صوبایي اسمبلۍ کې د ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک پرون گورنر ته یو لیک هم استولی دی او دی وایي چې اعلی وزیر په اسمبلۍ کې ساده اکثریت هم نه لري او ګوند یوازې شپږ دېرش غړي لري چې له کبله یې په اسمبلۍ کې عملي کارونه نه کیږي. خو د تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلۍ غړی شوکت یوسفزی وایي که عوامی نیشنل ګوند دا ګڼي چې وزیر اعلی د اسمبلۍ د غړو باور نه لري، نو د عدم اعتماد اقدام دی وکړي. اسرارالم مومن دې موضوع ته کتنه کړې.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د پښتنو ژغورنې غورځنګ ته یې خواست کړی چې د خیبر پختونخوا د گورنر په مشرۍ جوړې جرګې سره خبرو ته کینی. د غورځنګ مشران بیا وایي جرګې د فریقیانو او دښمنانو ترمنځ کیږي او د یوې ټولنې د مساوي اولس لپاره آئین وي. د دوی په خبره حکومت چې پښتون تحفظ غورځنګ ته جرګه ورلیږي، نو معنا دا چې پښتانه فریق بولي. خو د دې غورځنګ یو مشر علي وزیر وایي د دې باوجود دوی خبرو ته چمتو دي، خو حکومت دی د دوی د ملګرو نیول او پر ضد یې د پروپاګندې چلول بند کړي. علي وزیر دا تور اهم لګوه چې کوم کسان له دوی سره جرګه کوي، نو هم په هغو کې ځینې بیا د دوی پر ضد جلسې کوي.
دوی چې د جرګه راوستې وه، جرګه یې په دشي نه وه راوستې، جرګه یې په دشي راوستې وه چې یاره کوم فریق چې غلطي وکړي هغه ته به مونږ ګرم وایو، او چې کوم فریق په حقه باندې وي هغه بل سره به مونږ ودرېږو. مونږ یې ووهلو، وایې ټکولو، لاسونه او پښې را مات کړل، په ګټونو او په دې شیانو باندې. او بل وارس افرید دا ورته وایه چې وارس خان افریدی تا خود جرګې کې را لیږلی وو، چې په جرګې کې در لیږلی وو. هغه دویمه شپه په چې په خیبر ایجنسی کې جلسه وکړه، او په جلسه کې وویل چې دا غداران دي ای پی ټی ایم وال، نو یو طرف ته سلیسی ته را لیږي او بل طرف ته الزامات لګوي. نو داسې جرګې داسې کیږي، داسې جرګې کیږي.
د پښتنو ژغورنې غورځنګ یاد مشر وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف او یو غړي ورمه ورځ دوی ته وویل چې د ګوند مشر عمران خان یې غواړي چې په خپل استوګنځي بنګاله کې له دوی سره مذاکرات وکړي. خو نوموړی وایي د کراچۍ جلسې وروسته به بیا پر دې غور کوي. دا براس حال کې دا چې هم پرون د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پروت خټک مشال ډو ته ویل چې دوی د پښتونخوا ژغورنی غورځنګ مشرانو ته خواست کړي چې له جرګې سره خبرو ته کینی.
ما خو صرف یو جرګه جوړه ده، هغه جرګې ما اعتذار ریکوست کړي جرګې سره د زر نظر خبرې وکړي، تاکي چې دا کوم مسله جوړه ده او چې کومې دې خبرې دې ډیمانډز دي چې هغه باندې مخکې قدم واغستل شي.
یاد به چې د اپریل پر څلورویشتما د پېښور کور کمانډر جنرال نذیر احمد بټ د پښتنو له پخوانیو افسرانو، پوهانو او خبریالانو سره په ملاقات کې وویل چې د پښتنو ژغورنې غورځنګ غوښتنې جایزې دي او د مذاکراتو لپاره ورسره د خیبر پښتونخوا د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ کمیټي خبرې کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ له حکومت غوښتي چې د وزیرستاني ځوان نقیب مسجد وجونکو ته دې سزا ورکړل شي، قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي، د ورکو کسانو معلومولو او ماورای عدالت وجنو په اړه د حقایقو معلومولو لپاره دې کمیشن جوړ کړل شي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د پاکستان قومي اسمبلی د اسلام آباد د قائد اعظم پونتون د طبیعیاتو یا فزیکس د څانګې د نوم بدلولو پریکړه لیک منظور کړی دی. دا قرارداد پرون د واکمن مسلم لیگ نون استازي محمد صفدر وړاندې کړ چې پکې غوښتنه شوې چې د څانګې نوم دی د پوهاند ډاکټر عبدالسلام پر ځای د پخواني فزیک پوه ابوالفتح عبدالرحمن منصور خزینی په نوم شي.
د واکمن مسلم لیگ نون سیاستوال او پخوانی پوځي افسر کیپټن محمد صفدر د پنځشنبه یا زیارت پر ورځ د پاکستان د قومي اسمبلی غونډې ته قرارداد وړاندې کړ چې پکې غوښتنه وکړه چې د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون د فزیکس څانګې نوم دې د نومیالي ساينس پو پوهاند ډاکټر عبدالسلام پر ځای د دولسمې پیړۍ د یو فزیک پو نوم ته بدل کړي. د اسمبلی پر پاڼې د قرارداد په متن کې راغلي چې ابوالفتح عبدالرحمن منصور خزینی په نړۍ کې د مسلمانانو تر ټولو لوی فزیک پو و چې په دې ډګر کې لوی کارونه کړي او اروپایي ساینس پوهانو یې هم له علمه ګټه اخیستې ده. د قرارداد پر پاڼه د اسمبلی د یو شمېر نورو غړو نومونه هم لیکل شوي. د محمد صفدر دا پریکړه د واکمن مسلم لیگ نون د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه اقدام ضد ده چې د 2014 زیږدیز کال په دسمبر کې اخیسته وو. هغه مهال شریف د قائد اعظم پوهنتون د فزیکس د ملي مرکز نوم د نوبل انعام ګټونکي پاکستانی ساینس پو عبدالسلام په نوم ونوماوه او د پی ایچ ډی یا دکتورا سکالرشپونه یې هم اعلان کړل چې ورته یې د پوهاند سلام بورس یا وظیفې نوم ورکړ. اټومي ساینس پو ډاکټر عبدالسلام د پاکستان د جنگ سیمې اوسیدونکی او په عقیده احمدی و او یوازینی پاکستانی و چې په فزیکس کې نوبل انعام اخیستی. د مسلم لیگ نون محمد صفدر چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم هم دی په تیرو وختونو کې د پوهاند سلام پر عقیدې انتقاد کړی و او له مودې راهیسې د قائد اعظم پوهنتون د فزیکس د څانګې د نوم بدلولو هڅې کولې.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
جمهوریت خبرونه پر اتلونکو غړې کې اوري. وسیوبل رپورټ ورزو پاکستان ویلی دی چې یو بندي هندۍ د بشري خواخوږي پر اساس خوشی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډه ته ویل هیلمند دی چې نوې دلی به هم زنداني پاکستانیان خوشی کړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون یو مشر وایي که دواړه هیوادونه د یو بل بندیان خوشی کړي نو نه یوازې حکومتونو بلکې د ولسونو اړیکې هم ورسره ښه کیدای شي. احمد شاه اعظمي تفصیل راکوي.
ډاکټر محمد فیصل خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان او هندستان وخت پر وخت له یو بل سره د بندیانو تبادله کوي خو د پاکستان له 40 زیات هغه کب نیونکي چې تیر کال یې په هند کې د بند سزا پوره سوي لا تر دې دمه پاکستان ته نه دي سپارل سوي نو دوی هیله کوي چې هند به ژر راخوشي کړي. نوموړي د پنځشنبه په ورځ د پاکستان لخوا د خوشي کړل سوي هندي وګړي پاړه وویل
اگر ہم انسانی ہمدردی میں کوئی کام کر رہے ہیں تو کوئی کمزوری نہیں. یہ بچہ جو
دی وای کمر د بشری خواخوږی لکبل څوک خوشی کوو نو د دې زمش کمزوري نه ګڼل کیږي. د پاکستان لخوا خوشی کړ سوی هندو بندي جتندر نه یوازې د کینسر ناروغي لري بلکې دماغي حالت هم سم نه دی. نو موري په 2014 کال کې نوول سوی او یو کال وروسته د بند سزا پوره سو خو د هند سفارت په کاغذي کاروایی کې 3 کال ولګو او نن دا وګړي مش هند ته وسپاره. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسیون د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر کامران عارف وایي چې د پاکستان او هند ترمنځ د خرابو اړیکو یو شمېر لاملونه دي چې یو یې د یو بل وګړي زندانی کول هم دي. د نوموړي په وینا که دواړه هیوادونه د یو بل بندیان خوشی کړي نو په دې سره نه یوازې د حکومتونو په کچ بلکې په ولسي کچ ماړی کې شکایت دای شي.
پاکستان او د بھارت حکومت دا ډېر سنجیدګي سره سوچ پکار دی چې دا مهاجر چې کوم دي دا زمو ټرینډ هم نه دي. دوی سره هغه اوزار هم نشته چې ایته پتو لګي چې هغه دی وخت کې بچا په سرحد کې دي پاکستان ته لر وړي دي دیو کې انډیا کې دیو کې انټرنیشنل واټرز کې دي. دا یو ډېر لوی مسله ده او دا د ډېرو کلونو نه بس کیږي راونیول شي. بیا ډېره موده په جیل کې پراتی او بیا د هغې د واپس کولو بندوبست دي چې دا موضوع دا خو داسې مسله ده چې دا دواړه ملکونه که رایوځای شي
د پاکستان او هند په زندانونو کې د اوږدې مودې راهیسې د دواړو هیوادونو یو شمېر وګړي بندیان دي چې ځینې یې کب نیونکي دي او ځینې نور بیا د جاسوسۍ په تور زنداني سوي دي. ځینې وخت کب نیونکي د کبان نیولو پر مهال د یو بل تر ټاکل سوو سمندري حدونو ور واوړي چې بیا د هغه هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
د مشال رادیو خبرونې تاسې یوازې په منځنۍ څپه نه بلکې په لنډو څپو هم اوریدای شئ. لنډ څپه 2130 کیلو هرتز، لنډ څپې 15316
کلو هرتز او لنډ څپه 15,255 کلو هرتز. په پېښور کې 12:30 او په کابل کې 12 بجې شوې. ملیحه میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وای پښتون ژغورنې غورځنګ ته خواست کړی چې د دوی له جرګې سره خبرې اترې وکړي. پرون د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک مشران دې له دوی سره مذاکرات وکړي سو د مسلو او مطالبو په لړ کې کار وشي. خو د غورځنګ مشران وای خبرو اترو ته تیار دي خو باید چې د دوی د ملګري نه نیول کیږي او خلافي خبرې هم نه کیږي. وزیر اعظم شاهد حقان عباسی ویلي نگران حکومت جوړېدل یو آئینی شرط دی چې د اپوزیشن تر سلا مشور وروسته به تشکیلېږي. پرون له پاکستان ټي وي سره په مرکه کې عباسی ډاډ ورکړ پارلیمانی انتخابات په خپل وخت کېږي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجوم پرون په کوټه کې خبريالانو ته ویلي داسې کومه وجه نه ویني چې انتخابات به وځنډيږي. جماعت اسلامي له پاکستان تحریک انصاف نه د بلیدو رسمي اعلان کړی. دا اعلان پرون د پېښور په وزیر اعلی هاوس کې د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال وشو. له جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله ویل چې له پاکستان تحریک انصاف سره سیاسي اتحاد ختموي. د پاکستان قومي اسمبلی د قائد اعظم پوهنتون د فزیکس د څانګې نوم بدلولو قرارداد منظور کړی. پرون قومي اسمبلی ته په وړاندې شوي قرارداد کې غوښتنه شوې وه چې د طبیعتو د څانګې نوم د ډاکټر عبدالسلام پر ځای په ابوالفتح عبدالرحمن منصور خزینی باندې بدل کړل شي. رسنۍ خبر ورکوي چې د ملګرو ملتونو د کیمیایي وسلو څارونکي به په یو بې مثاله ګام پورته کولو سره د شام په دومه خرګوټي کې تیره میاشت د مبینه کیمیایي برید تصدیق کولو په لړ کې د ځینو ښکار شوو کسانو له قبرونو واپس جسدونه راباسي. د کیمیایي وسلو د مخنیوي ادارې مشر پرون فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته دا خبره وکړه. د ارمینیا د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیا د روس امریکا ګرجستان او اروپای ټولنې له سفیرانو سره لیدلی او ورته معلومات ورکړي چې د هیواد سیاسي بحران د حل لارې لپاره کار کوي. د چک جمهوریت ولسمشر ویلي د هیواد د پوځي استخباراتو ادارې او رپورټ څرګندوي چې په برتانیا کې پخوانی روسي جاسوس ته د اعصابو فلجونکو ورکړل شو زهرو یو قسم تیر کال په چک جمهوریت کې په وړو کې مقدار کې جوړ او ازمویل او ضایع کړل شوي ول.
د خبرونو لنډیز مله بشال راډیو واورېده. ویان دوا ملیحا میرزاده اوسم په پاکستاني ورځپاڼو کې سره غلې دي. هغه مدرته په دې رپورت کې یو ځای کړی. د اردو ژبې ورځپاڼې جنگ په خپل ادارې کې په قبایلي اصلاحاتو باندې باس کړی دی. وایي چې هغه سیمې په قامي بهیر کې د ورګډولو لپاره اقدامات کېدای شي چې ښکاري، ځکه چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په قامي اسمبلی کې اعلانونه کړي دي. له دې اعلانونو داسې ښکاري چې سیاسي او عسکري مشرتابه د دې عمل لپاره اهم فیصلې کړې دي. ادارې د وزیر اعظم له قوله وایي چې د روانې میاشتې تر 1 نیټې مخکې به د قبایلي اصلاحاتو په اړه یو ښکارا او کوټلې خاکه وړاندې کړي. نو په دې اساس دوی فکر کوي چې حکومت اوس سنجیده دی او د عمل مخ په وړاندې بیول غواړي. ورځپاڼه وایي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دا هم ویلي دي چې په 10 کلو موده کې به 1,000 ارب روپۍ د قبایلو لپاره ورکوي چې هغه سیمې هم د نورو صوبو په څیر پرمختګ وکړي. د اداریه په وینا اداریه په اخره کې وایي چې قبایلي اصلاحاتو ته عملي بڼه ورکولو لپاره د 2 ورځو وخت ډیر کم دی، خو که ټول سیاسي ګوندونه د هیواد او دولت د ګټې لپاره وغواړي نو دا کار په اسانۍ کېدای شي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې خپل اداریه د پاکستان ځوانانو ته ځانګړي کړي او ویلي دي چې وخت راغلی دی چې په هغه هیواد کې د ځوانانو خبرو ته غوږ کېښودل شي او د هغوی نظر واورېدل شي، ځکه چې په پاکستان کې د ځوانانو شمیر زیات دی. د دې خبرې پخلی یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې د ځوانانو په اړه په یو رپورت کې کړی دی. په دې رپورت کې راغلی چې په پاکستان کې 9.5% داسې ځوانان دي چې تر 10 پورې هم زده کړې نه دي کړې او 9.5% پکې داسې دي چې له سره یې تعلیم نه دی کړی، او دا په دې وجه چې د پاکستان په ښوونځیو کې د داخلو تناسب لا تر اوسه هم نه دی زیات شوی. اداریه وایي په رپورت کې دا هم ویل شوی چې هغه ځوانان چې تعلیمونه ترلاسه کوي هغوی ته هم یو شمېر ستونزې ورپېښې دي. نه ورته معیاري تعلیم ورکول کېږي او نه یې د ذهني او جسماني ودې لپاره څه خاص اقدامات کېږي. اداریه زیاتوي چې د پاکستان ځوانانو کې دا صلاحیت شته چې د دې وطن راتلونکي روښانه کړي، خو د دوی لپاره باید سم اقدامات وشي او باید اوس سیاسي ګوندونه د ځوانانو د مسئلو د حل او د دوی د پرمختیا لپاره خپل منشورونه جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي فارن پالیسی مجلې په امریکا کې د ملي امنیت په نوم د ځینو هیوادونو پر وګړو د سفري بندیزونو پر موضوع لیکنه کړې. هلته د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د خبریالانو پر ستونزو او هغوی ته پر ورپېښو خطرونو بحث کړی دی. شاهین بونیری د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
د فارن پالیسی مجلې په یو راپور کې راغلي چې په کال 2014 کې د امریکا د ولسی ازادیو اتحادیې د وفاقي عدالت په وسیله په حکومت دا خبره ومنله چې امریکایي وګړي او د گرین کارډ لرونکي حق لري چې معلومه کړي چې آیا هغوی د هیواد دننه یا بهر له یو ځای بل ځای ته د جهاز په وسیله سفر کولی شي او کنه، او که چېرې هغوی د سفر کولو اجازه نه لري نو چې وجه ورته وښودل شي. په راپور کې راغلی دی چې په کال 2014 کې امریکایي چارواکو یو پاکستانی ډاکټر خوشنود علي باس ته امریکا ته د داخلېدو اجازه ورنکړه، سره د دې چې هغه د دین وړاندې امریکا ته ډېر سفرونه کړي وو. ډاکټر باز اوس د امریکا د اټارنی جنرل د کورنی امنیت د ادارې FBI او د ترهګرۍ ضد د ادارو پر ضد په عدالت کې مقدمه داخل کړې ده. نوموړی ډاکټر دا معلومول غواړي چې په څه خبره هغه د امریکا د امنیت لپاره یو خطر دی. د دې نه وړاندې هم د رهینا ابراهیم په نوم د انډونیشیا د یوې ډاکټرې ویزا واپس اخستل شوې وه. مجلې لیکلي که ډاکټر باز مقدمه وګټي نو هغه خلکو ته به د معلوماتو ترلاسه کولو حق ورکړل شي چې د امریکا وګړي یا مستقل اوسیدونکي نه دي. بلخوا امنیسټي انټرنیشنل د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې خبریالان د دړکو، تشدد او زور زیاتی ښکار کیږي. د ګل په ورځ په کابل کې په ځانمرګي برید کې 9 کسان ووژل شو چې 9 خبریالانو. یو خبریال په خوست کې په هدپی برید کې ووژل شو. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د شمیرو تر مخه د کال 2001 نه تر اوسه لږ تر لږه 80 خبریالان او د میډیا کارکونکي وژل شوي دي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تشدد پیښې ډېرې شوي دي، اروپایي هیوادونه افغان پناه غوښتونکي مجبوره کوي چې خپل هیواد ته ستانه شي. ترکیه تیره اونۍ وویل چې په تیرو 100 اونیو کې د 10,000 افغانانو بیا خپل هیواد ته د ستنولو هدف ایښی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اروپایي ټولنې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو د اټومي موافقې د ژغورنې هڅې پیل کړې دي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اروپایي ټولنې ته د رواني میاشت تر 12 وخت ورکړی دی چې که په موافقه کې اصلاحات ونه کړي نو خپل هیواد به ورڅخه وباسي. پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د دې موافقې پر سر د هر راز معاملې احتمال رد کړ. احمد تکل تفصیل راکوي.
اروپایی ټولنه غواړي چې د ایران د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره خپل بدیل پلان راتلونکې اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وسپاري. خو د اروپایي ټولنې سرچینو په عین حال کې ویلي دي چې که متحد ایالات له دې پلان څخه وځي دوی په پام کې لري چې له ایران سره خپل تجارتي اړیکې پر ځای وساتي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه یو ناورین بللی او ګواښ یې کړی چې که د مې د میاشتې تر 12 نیټې پورې اصلاحات پکې رانه شي نو امریکا به ترې ووځي. خو برتانیا، جرمني او فرانسې هڅې پیل کړې چې که د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت سره موافقې ته ورسیږي نو سپینې ماڼۍ ته به یو بل نوی سیاسي تړون چې د ایران په وړاندې سخت دریځ خپلوي چمتو کړي. د اروپایي ټولنې شپږو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي که څه هم ډاډه نه دي چې هڅې به یې نتیجه ورکړي خو دوی وایي اروپایي ټولنه په عین حال کې پر دې همکار کوي چې د دې هڅو د ناکامۍ په صورت کې د هغه ناوړه اثرات محدود کړي. ویل کېږي چې په دې ډیپلوماتیکو هڅو کې یوازې د اتلانتیک سمندر دواړه غاړې ښکېلې دي او ایران چې د تړون یو اړخ دی او همدارس چین او روسیا چې په شپږو پیاوړو قدرتونو کې شامل دي پکې نشته. اروپایي ټولنه غواړي ولسمشر ټرمپ ته قناعت ورکړي چې دوی به د تهران د بالستیک توغندیو د پروګرام او همدارس په سوریه او یمن کې د دې هیواد د نفوذ مخنیوی وکړي. په داسې حال کې چې د ایران په مسله کې د اروپایانو او امریکایانو اختلافونه کم شوي، دواړه لوري د امریکا د دې غوښتنې په اړه یوې موافقې ته د رسیدو هڅه کوي چې د اټومي موافقې له پرانیستو پرته د ایران پر اټومي پروګرام محدودیتونه زیات کړي. د اروپایي ټولنې یو جګپوړي ډیپلومات رویټرز اژانس ته ویلي دوی د داسې یو فورمول د موندلو هڅه کوي چې هم د امریکا د غوښتنې ځواب وي او هم موافقه لمنځه ولاړه نشي. اروپایي چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون په ډاګه وویل چې هیواد یې د اټومي موافقې په برخه کې هیڅ راز معاملې ته چمتو نه دی. برتانیا، جرمنی او فرانسې ویلي چې که امریکا د ایران له اټومي موافقې ووزي هم دوی به پکې پاتې شي او هڅه به وکړي چې له ایران سره تجارتي معاملې وساتي او پراخ یې کړي. د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې وروسته له هغه تاوده شول چې دې ټولنې له اټومي موافقې سره سم پر ایران ډېره برخه لګول شوي بندیزونه فسخه کړل.
د مشال ریډیو اونیزه خبرونه ورورولي کې په اروپا کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحث کیږي. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ پر 10:30 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ پر 1:30 بجې، او د هر جمعه په ورځ ماسپخین 3:30 بجې بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو د بیلابیلو رسنیو یو شمېر استازي او خبریالان وایي چې دوی د رسنیزو فعالیتونو پر مهال له ډول ډول ستونزو او ننګونو یا چیلنجونو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول د خبریالانو د ځاني خوندیتوب پر وخت معلوماتو ته د لاسرسي او د رسنیو د اقتصادي ستونزو د حل په برخه کې د افغان حکومت د پاملرنې غوښتنه کوي. نجیب الله لوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د لوګر یو تن خبریال خانولی احمدزی مشال راډیو ته وویل چې رسنیو په تیرو ولسو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو بیا هم د ټول هیواد رسنیو کارکوونکي او په ځانګړي ډول د سویل ختیځ زون خبریالان له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
لویه ستونزه یې د خوندیتوب برخه کې ده، یعنی امنیتي ننګونې دي، او د دې تر څنګ معلوماتو ته د لاسرسي مسله ده چې اوس هم په دغه ولایت کې یا هم په دې زون په کچه وغږېږم چې ډېر شمېر ژورنالیستان تر اوسه پورې معلومات ته په سمه توګه باندې لاسرسی نه لري، او دغه راز دوی له پراخو ګواښونو سره لاس او ګریوان دي. په دې سره سره ویلی سم چې ډېرې رسنۍ البته په دغه ولایت کې البته اقتصادي ستونزو له کبله سقوط شوي دي. رسنۍ ځینې ژورنالیستانو دا مسلک پرېښی دی.
په لوګر کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤل نورالله ستانکزی هم د ورته ستونزو او ګواښونو خبره کوي.
موږ تېر کال د یوې رسنۍ مدیر مسؤل قاضي نصیر له لاسه ورکړ. دغه د شهادت سره متاثر یوه رسنۍ په لوګر کې شفاله رسنۍ و 13 کاله فعالیت کوي. هغه رسنۍ جدی پاملرنه وکړي.
په خوست کې آزاد خبریال رفیع الله زیار معلومات ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو یادونه کوي. وایي چې
په وخت موږ ته معلومات نه راکول دي. مثلا امنیتي ځواکونه چې کومه لسته راوړنه لري نو په تاسو بیا زنګونه وایي راغواړي دي، او که چیرې کومه پیښه کیږي یو درته وایي چې زما مسؤلیت نه دی، بل وایي چې زما مسؤلیت نه دی.
په افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو او هدفي وژنو چې یو شمېر قربانیان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ول په ملي او نړیواله کچه خبرګون نه راوپارول. یوازې د تېرې دوشنبه په ورځ په کابل او خوست کې د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو په ګډون لاس د رسنیو کارکوونکي ووژل شول او ځینې هم ټپیان شول. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کارکوونکی یوسف ملاتړ وایي چې د بیان ازادي په نړیوالو میثاقونو او د افغانستان په موضوع قوانینو کې د وګړو د اساسي حق په توګه تسجیل شوه ده. د زیاتوی افغان حکومت قانوني مکلفیت لري چې د بیان له ازادۍ او خبریالانو ساتنه او حمایت وکړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د شمالي وزیرستان یو شمیر سوداګرو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د غلام خان پر لار دی ورته د تجارت اسانتیاوي برابر کړي او له افغانستانه دی هم مال وړونکو ته د پاکستان تر ښارونو رسایي ورکړي. د سوداګرو تیر ماښام له مشال راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني وزیر اعظم او پوځ مشر لخوا د بندر د رسمي پرانیستې ستاینه وکړه. شاهد خاقان عباسی او جنرال قمر جاوید باجوه د رواني اونۍ په پیل کې پر بندر نوی سوداګریز ټرمینل پرانیست. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان سوداګر وای چې څو ورځې وړاندې د وزیر اعظم او فوج سرلخکر لخوا د غلام خان بندر رسمي افتتاح باندې ډېر خوشاله دي. زکات چې د دوی په وینا د سلورو کالونو راهسه غلام خان بندر تجارتی لارا بند وا. د سیمې یو تاجر عبد الله خان مشال تا وویل
ډیر وخت نه میژن تردار وته دیر ته ته تا اویا پیسه د معاشات چې کیم ده کنه د دې میژه دغه بارډر سره تړل ده د وزیرستان د خلک تجار و بلې کا مزدور و بلې کا بل شای کنه غونډې میژار شای دغه سره تړلې دي. نن تجارت خلاص تا ډیر شکر گزاری چې میشته بارډر سالور کولا بعد بیا خلاص شو.
نو ما وړې وای د غلام خان بندر په تجارت کې اوس هم لګ ډیر خندونه موجود دي چې دا دوی گاڑی د افغانستان کابل پورې زی خود افغانستان نه چې کم گاڑی مالونه راوړي هغه د غلام خان بندر نه بیرته پاکستان ته نه راپریدي.
پاکستان گاډه افغانستان ته هغه ور پرېږدي ور دریمي خیس پر کو بل پر آر دیتا و ده بعد مرغ ده افغانستان گاڑا ده میج پا بادر بنده دی پاکستان تا نر پریش دی پا طول بادر بنده چه کم گاڑا روڈ پاس ولاری ده افغانستان آ اسلام آباد تا لاور تا آر دیتا دریمی پا کلاکا غشتنا کی چه ده غلیار پا داس طریقه کلاو شی لکه ده سرنگی چه نر علیار کلاو دی ولی چه ده سر ده میج تجارت چه کم دو کنا مکمل زیو تیجی دو عوام تا پایدا دو حکمات تا فایدا دو نشدل یار داغه دو سنتر ایشیا تک.
یو بل تاجر کمر زمان وای د دواو هوادونو ترمنز آزاد تجارت خې اړی کې جوړوي
آزاد تاګرو تاګو تاجرونو افغانستان دله رتلای شي کنه په غسړ باندې پښتون دی او په ویلر باندې پښتون دی کنه د دغه رښتې دی او آزاد تاګرو تاګ چې دای دا ډیر ضروری دی ټول بدر باندې اجازه ست دی خو صرف غلام خان بدر دی واحد چې په باندې د روډ پاس ګاډي اجازه نشته ملکی چې کوم تعلقات دی اپ خپل دی باندې خو چې تجارت چې دای دا د سیاست سره جوړول دا بالکل نه دی پچار.
کلامو چې په دې اړه شمالي وزیرستان غلام خان بندر کې د انتظامی چارواکي غنی خان سره تماس ونیو نو دوی وویل چې انتظامی او فوس په دې باندې خبرې شوي او ورځ دوا کې ممکنه ده چې د افغانستان نه مال راوړونکو ګاډو ته به د اوو ورځو پرچا ورکړل کیږي چې دوی به میرامشاه او بنو ته خپل مالونه راوړي او بیرته به مالونه د افغانستان پر لور لوډ کولی شي. غلام خان بندر د تورخم چمن او کورمینا په سلورمه مهمه او نږدې تجارتي لاره ده چې نه یوازې پاکستان او افغانستان ترمنځ بلکې د منځنۍ اسیا پورې په دغه لاره تجارت کیږي. څو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم د فوز سر لخکر سره شریکه د غلام خان بندر رسمي پرانیسته وکړه چې هلته یې قبایلي جرګه ته په خبرو کې وویل چې میرامشاه منځنۍ آسیا ته یوې دروازې په توګه ارزښت لري او د وزیرستان خلکو ته دې د لاهور او نور پاکستان په څیر اسانتیاوې ورکړل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د شمالي وزیرستان او د افغانستان د برمل په پوله پر د وزیرو کابل خیل وای دوی له څلورو کلونو راهیسې پر ډیورنډ کرښه تګ راتګ نشي کولی. د کابل خیلو یو شمېر مشرانو پرون ماښام مشال راډیو ته ویل د پولې دواړو خواو ته د پرتو پښتنو ټولې قبیلې تګ راتګ کولی شي خو دوی اجازت نه لري. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازی وایي له چارواکو سره یې دا موضوع شریکه کړې او هیله مند دی چې ژر به یې مسله هواره شي. سیلاب مسعود تفصیل راکوي.
د افغانستان په بر ملک سے دے پیڑو پیڑو را سے مشتہ وزیر کا بلخیل کا بایون ویائی چھ دوی دے افغانستان پاکستان دوارا ملکونو سے دون کی دے بر مل سرا سرا دوی دے پاکستان کتبی وزیرستان پسی میں شواک سے جائیدادونا کورونا او دے دوارا ملکونو دے قومی شناخت ضروری سندونا ہلاری چلمخ یہ دوارا طرفونو تا دے دوی تگ را تگ اور روزگار کاروبار آزاد دای. خو اوس د بد امرغه درې کاله کېږي چې د پاکستان حکومت د دوی په دغه سهولتونو بندیز لګولی دی. د دغې بندیز په وجه دا قبایلیون د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي د ځینو قبایلیانو نه وار وایي
خبره
میش کو بلخیل کوم دی دا غشپتلات کی چې صدا عدالت پروت دی دیش کی صدا نش پښوا بند پروت دی موږ د کور کمانډر نور د سیاسي خلک نامز دا غشتنه کی کوم دا فیصله کړی دوه چې موږ دا خبره و نه منله موږ د اسلام آباد اسلام مختم سره راغلی
زه سراج وزیر بلخیل کوم سره می تعلق ته تحصیل شوه سره نارت وزیرستان سره چې پاکستان په وجود کې راغلی دا چې څومره قبایل دی بدر آر پر پروت دی په دا کې خصوصا کوبل خیل کوم باندې بندیز لګی درای دی چې چیرې په وزیر کې کوبل خیل کوم دا چې په دا باندې انسان نه دا په بندي په لګی دی زمیش طرف پاکستانی نشنالټی شته کومي لول باندې څومره پاټه دوه تا ګوره دا اختیار اصل دی چې هغه یو کر په افغانستان کې دی یو په پاکستان کې دی دا لایر فلای شي په موجوده حالات کې نور کومي نه ته بدالي هر باندې اجازه دی تاګر او تاګ شته وای کوم دا کوبل خیل چې درته دی تاګر او تاګ اجازه نشته
مون نومه میر الله صاحب لای مې کوبل خیل وزیر کوم تر بیرمل باندې پروت دی په شوا باندې پروت دی مې یو ور پوسټ دی دی نکا دی پیړای راسته دی سل کولې راسته مې پروت دی یو رم د کرونا وې جیر دین دی پاتیون دی قبرستاني نه دی شبا دم دی دیلم دی د مې خوشي غم د شوه سره د بانی د دری باندې چې کوم او د بیرمل سره دا والا ګار دی د دوی کولینا درې پورا د انګورا د بارډر باندې د تاک د روتاک مسالا مشته جوړه د بده سل کولې د للای او رغلای نن د تکلیف متویل جوړ دی حکومت نه مو د اپیل د وبدارونه نه چې مشته د لیار په زر نظر خلوص او
د سیمنه د قومي اسمبلی نماینده محمد نذیر دغه کا بالیون ته په دا رنگ تسلی ورکوي
دا ډیره دمبیره مسله دوه ډیره ضروري مسله دوه په دا باندې مو تقریبا څو څو مره میټینګ نه کړی دي چې د خیبر او ته اجازهت شتا دی وړو ورخل ته اجازهت شتا صرف کوبل خیل کوم دا چې هغه په تقریر کې دی دا کوشش کو دا کړای دا کیدا دی ته لار کولاو شیل رد نه خبر کیږي خدا سو وخت را وندای چې دا آر پار خبره ختمین کې دوی کوبل خیل کوم دا میسج راي دی تکلیف مو ته پتا دو آرمی چیف ته میرا سوال دی خبره کور کمانډر ته میرا سوال دی گورنر ته میرا سوال دی جیو سی ته میرا سوال دی هر جی ته میرا سوال دی زو خور امید یو چې ان شاء الله مسله خدای په حل کوي
دا غو کا بیان دا ها را ورشل چې د دغی دیس په وجه د کابل خیل کبالیانو هغه په سلګونو طالبلمون ته غټ ځان راسیږي چې کوم د سویلي او قطبي وزیرستان او ورسره نږدې د پاکستان د نورو ښارونو په تعلیمي ادارو کښې په زده کړه لګیا دي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم وګورئ
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یو نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای
د سوات په جانزیب کالج کې دوه ورځنی کتاب میله پرون پای ته ورسېده په دې میله کې سلګونه زده کوونکو په ارزانه بیه کتابونه واخیستل منتظمین وایي هر کال دا میله جوړوي چې مخه یې د لوست دود ته وده ورکول دي نیاز احمد خان رپورټ لري
د ضلع سوات تعلیمي ادارې جهانزیب کالج پښتو څانګې مشر پروفیسر عطاءالرحمن عطا وایي چې د کالج 18 بېلابېلو شعبو زده کوونکو لپاره یې دوه ورځنی کتاب میله په دغه مقصد جوړه کړې چې زده کوونکو کې د کتاب سره مینه جوړه شي
زما په خیال د دې سره د کتاب چې کوم کلچر دی هغه پروموټ کیږي د دې ډېر ښه نتیجې دي نو ځکه که تاسو ګورئ تاسو هر کال زموږ سره یې موږ کوشش کوو چې هر کال کم از کم یو داسې سرګرمي وکړو او موږ ګورو که مثال په تور حالات موږ له اجازت راکوي نو موږ ګورو چې دا په کال کې موږ دوه ځله وکړو چې زیات استادان او طالب علمان ته زیاته فایده وایي
د کالج زده کوونکي وایي چې په کتابونو 40% رعایت لګېدلی او بیا دوی ته یو شمېر موضوعاتو کتابونه په کالج کې دننه ترلاسه کېږي
زما نوم نایب سراج دی دې فایده خو داره چې یو موږ ته بکس چې دی هغه ډېره په اسانه باندې میلاو شي بل زموږ سره دلته ټیچرس هم وي نو د هغو د ګایډنس کې او د هغو د نظر د لاندې موږ ته هغو داسې بکس ریکمینډ کړي چې لکه هغه موږ وګورو موږ ته ډېره زیاته فایده کوي بل د دې 40+ ډسکاونټ دی او څنګه چې ټول ته پته ده سټوډنټ سره دومره پیسې او دا نه وي نو په دې وجه باندې موږ ته لکه فایده ډېره زیاته را رسي
زما نوم عبداللطیف الفاظ دی انگلش ڈپارٹمنٹ سره تعلق ساتم جی مطلب زبر سمپل دا خبر وکم چې خلق په خبرو کې د علم کتابو کې دی او اوسنی دور کې مطلب پښتنو ته د کتاب ضرورت
د زده کوونکو سره سره د کالج استادانو د کتابونو میلې ته خوشاله دي د انګریزي ژبې یو استاد په دربي وای چې کتاب یو ډیر ښه ملګری دی
سټوډنټ زنج د خپل پیسې په کې لګي راوخلي د پاکټ منی نه یو کتاب دوه اخلي د دې سره یو اساسم ده
د ورځنۍ کتاب میلې ته بیا کوونکي وای چې هر کال هم دغه رنګه میلې دوی جوړوي او په کیس د کوونکي د کالج کتابونو نه علاوه د پښتو اردو انګریزي ژبې ادب شاعرۍ او قصو کتابونه ترلاسه کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
اوریدونکو وسم اخیرنی رپورٹ ته راغلی او اخیرنی رپورٹ دا چې پیزوان چې دغه د پښتنو په کلتور کې ډیر پخوانی دود دی ورزښت لري پخوا یوازې په کلی کې استعمالې ده خو اوس په ښارونو کې هم استعمالېږي د پیزوان پر کلتوري ارزښت د باز محمد عابد دا رپورٹ اورو چې په سندره پیلېږي
پیزوان په اکثرو پختون میشتو سیمو کې له پخوانه د خزینه سنگار یو برخه ده او اوس یې هم په کلیوالو سیمو کې د خادیو په مناسبت جونې د خپل خایس برخه جوړوي پیزوان یوې کړۍ ته ورته جوړښت لري چې جنکۍ ورته د پوزې منځنۍ دیوال په ستنه سوریا کوي او بیا یې په ځانګړو مناسبتونو کې په پوزه کوي د پیزوان پرې کله کله د نجونو په شونډو داسې زنګیږي لکه شوګیر وهلي مین ته چې خوب تالی ورکوي کلیاوي خونه پیزوان د ناویانو په سنگار کې ځانګړی مقام لري نو بلې خواته یې پیغلې جنکۍ هم د ځان لپاره خوښوي شایسته هم داسې یوه پیغله ده چې پیزوان خوښوي او وایي چې د ښه پیزوان په پوزې کولو سره جنکۍ خپلو همزولو ته ځان ښودنه د سیالۍ په دود کوي
پیزوان زیاتره نجونې هغه لرې پرتو سیمو کې چې اوسېږي هغوی ډېرې کاروي په ښار کې مو اوس دغه دود رامنځته شوی دی ځینې هندي پیزوانونه دي چې هغه ډېر خوښوي کړهیي شکل لري یعنی یو بنګړي ته ورته شکل لري د خوښیو په مراسمو کې ترې استفاده کوي زیاتره د په ودونو کې د نکریزې شپه چې وي پښپل د پیزوان څخه ډیره زیات استفاده کیږي چې افغاني کالي وي هغې سره بیا پیزوان خلک ډیر خوښوي البته د خویندو ترمنځ دغه سیالۍ شته دی چې یو څه لري بلې نه لري یو څه ځان ښودنه کوي ځینې خویندې چې پیزوان لري نورو ته دا ښایي چې ما سره شته او تا سره نشته دی
د نورجهان په نوم یوه میرمن وایي چې د کډوالۍ په دوران کې د پیزوان قدر کم شوی و خو اوس چې بیرته خلک خپل وطن ته راستانه شوي د پیزوان رواج بیا په غوړېدو راغلی دی
د واده په مراسمو کې دا زیات استعمالي او په پوزه کې دا یو زینت ده د خوځو چې دا په خاص زیات استعمالي ده اوس هم په ولسوالیو کې زیاتره خلک پیزوان اچي مګر اوس چې د غزمون خلک ماجر شي ودي د غرواجونه لکه کم کړی دي پیزوان خو زیاتره د سپور زروي چې خلک استعمالي او زیاتره زمونږ په اطراف کې نو زیاتره خوندې دا کوشش کوي چې دا چا پیزوان ډیر خسته او یا د چا پیزوان ډیر خجور شوی ځکه چې دا د جنکیانو یا د خوځو یو زینت
د پیزوان په ستاینه کې ډيري سندري او نیمکۍ ویل شوی او لا ویل کیږي پښتو شاعرۍ کې هم جوت مقام لري او له زمانو رئیسی لنډۍ یا ټپو ته ښکلا او ځلا وربخلې ده ځوان شاعر طاهر صافی راته د پیزوان په همدې ښکلایي زړه خبرې کوي
لکه څنګه چې پیزوان د پښتنو پیغلو د پښتنو جونو او د پښتنو ښځو د سینګار برخه ده نو طبیعي خبره ده چې شاعران به په خپلو شعرونو کې یادې په سندرو کې به یادې او د پښتو ټپه چې یوازې پښتو پورې ځانګړې شوې هغه کې به ډېر یادونه کیږي مونږ د مثال په تور باندې په پښتو لنډۍ ته کتم شو او په هغې کې ولټونو ډېر مثالونه شته چې یو مثال دا دی چې پیزوان په کورمه کې جوړېږي د پېښور زرګره مات دی شلاسونه او یا دا چې وایي پیزوان په لوړه پوزه خوند کا په ټیټه پوزه کې چارګل مزه کوي نه
د یو شمېر ښځینه په بیانه د کډوالۍ په دوران کې افغان نجونو پیزوان له پامه غورځولی و خو اوس چې په لکونه افغانان بیرته خپل وطن ته راستانه شوي، یو ځل بیا په ډېرو کلیوالو سیمو کې د ودونو او ښادیو په موقع جینکۍ پیزوان په پوزه کوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے،
دنڑے رنگنا،
دنڑے حیرانوں کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا،
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروئی.